د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشای په خبر کې د سهار لس بجې شوې په دې غړی کې امزه منور شاسته کوربایم هله لرم چې ورځ به مو نیک مرغ وي د دې غړی په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د مشال تر رڼا لاندې هفتوار بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت پارلیمان ته د راتلونکو مالکانو لپاره د 13.9000 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي له ایران او پاکستان په یو ورځ کې نږدې 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وايي چې په غزه کې اسرائیل او حماس دواړو جنگي جرمونه کړي دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان وفاقي حکومت قامي اسمبلی ته د راتلونکو مالکانو لپاره د 13.9000 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب پرون په قامي اسمبلی کې د بحث لپاره د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې د 2015 مالکال په بجټ کې د قبایلي زلو لپاره 15 ارب روپۍ بیل کړی دی. په دې بجټ کې د اقتصادي وده 0.5% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 14000 ارب روپۍ ټاکل شوی. په بجټ کې پښتمنو خلکو د ټیکس زیاتولو او په بیلابیلو برخو کې سبسډي د ختمولو ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د تر 25% پورې اضافه وړاندیز هم شوی دی. د اورنګزیب لخوا د بجټ وړاندې کولو په وخت د اپوزیشن ګوندونو غړو احتجاج وکړ او شعارونه یې ورکول چې د دوی په وینا د غریبو ملا ماتونکو بجټ ورته د منلو وړ نه دی. بلخوا په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د تحریک انصاف یو رهنما شیب دی فراز هم وویل دا بجټ ذکر د ویچ ټیکسونه پکې زیات لګول شوې دي. په بلوچستان کې پښتون ملتپال سیاسي ګوندونه وایي چې د دې صوبې په سرحدي خار چمن کې لسبان دي اته میاشتو رئیس احتجاجي پرلت روان دي خو تر اوسه حکومت په غوښتنو غور ونه کړ. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او نېشنل ډیموکراټیک غورزنګ د چمن د پرلتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې یو لاریون هم وکړ چې پکې د دې ګوندونو غاڼو پلویانو برخه واخیسته. لاریونوالو د خار له بیلابیلو سیمو څخه له تیرېدو وروسته د کوټې په باچا خان چوکي کې احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اچکزي، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر نصر الله زیری او د نېشنل ډیموکراټیک غورزنګ صوبایي صدر احمد جان ویناوي وکړي. دوی ویل چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د خلکو تګ راتګ او تجارت جاري و خو په 2023 کال کې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط په لازمي کولو نه یوازې د دواړو غاړو د ولسونو ترمنځ د تګ راتګ مشکلات پیدا کړل بلکې د دواړخیزه تجارت په وړاندې هم خندونه راپورته کړل. احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره د منلو وړ حل راوباسي. له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې د چمن پرلت پیل شوی چې له حکومت سره یې څو واره مذاکرات هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د شمالي وزیرستان د داتخیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځندېدلې مالی مرستې د اختر نو وړاندې ورکړي. له داتخیل به کورشو کډوالو یو مشر ملک فتح الله پرون مشال لريوتی ویل چې د قدرتۍ افتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم له خوا ورسره کېدونکو میاشتنې مالی مرستې لته ورو دریو میاشتو راهیسې ځندېدلې دي. دی وايي
د اختر کما خوشحالی چې روانه دو پی ډی ایم یا نره ذمہوار کې ادارې دی هغه دغه خوشحالی نه میژو نه محروم پته کوي حساب را پی ډی ایم باندې د میژو 320000 منتلی بقایا په پته دی میژو دایته اپیل کی چې هغه هم مشته په پاورز دوی کې ورولږي خلک اختر د خوشحالی لپاره چې مې کپڑے وزار څه شي څه وي هغه هم ندی کړی.
فتح الله زیاته کړه چې حکومت د خپل سیمو ته د ستنولو لپاره هم اقدامات وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال لیډیو ته ویل چې د داتخیلو او شوال یو شمیر سیمې لا هم له وسلوالو نه دي پاکې کړل شوي او چې دا کار مکمل شي نو ټول کډوال به خپل سیمو ته ستانه کړل شي. نوموړي همداراز وویل چې کډوالو ته د میاشتنیو مالی مرستو د ځنډ معلومات به هم وکړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 3425 تنه افغان کډوال له ایران او 215 تنه له افغانستان څخه ایستل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11 د اسلام قلعه، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیلابونو په شان د طبي پیښو له امله لا پسې خراب شوي دي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په غزه کې اسرائیل او حماس دواړو جنگي جرمونه کړی دي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو رپورټ خپور کړی چې وایي د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې پیل شوې جګړه کې اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې په غزه پټۍ کې په جنگونو جنگي جرمونو کې ککړی دي. د یادونه ده چې امریکې او یورپي ټولنې حماس وسلواله ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د ریپورتونو لړۍ ته ورجو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالکانو لپاره د 13.9000 ارب روپو بجټ پرون قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړ. په دې بجټ کې د اقتصادي ود شرط 3.5% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 13000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. دا راز په بجټ کې پښتمنو طبقو د زیات ټیکس لګولو په بیلابیلو برخو کې د سبسیډي ختمولو وړاندیز هم شوه. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا بجټ د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د لارښوونو پر وړاندې کې جوړ شوی دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي چې په اسمبلی کې د محمد اورنګزیب د وینا پر مهال په نارو پیلېږي.
جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د چپ قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو د غړو د نارو په شور کې د راتلونکو مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر آیا صدیق په مشرۍ کې وشوه او د خزانه وزیر د 13.9000 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 14 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 2022 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د ټیکس راغونډولو هدف 2900 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې وړاندیز شوی دی چې د لومړي ګریډ نه تر شپږم ګریډ پورې سرکاري ملزمینو تنخواه 25% او د اولسم نه تر دویشتم ګریډ پورې ملزمینو تنخواه 22% زیاته شي. خو په تنخوادارو خلکو ټیکس زیات شوی دی. په یو کال کې د شپږ لکو نه تر 12 لکو روپو پورې تنخواه اخیستونکي به 15% ټیکس ورکوي او زیاته تنخواه اخیستونکي به تر 30% پورې ټیکس ورکوي. دغه شان په پټرولو، ډیزلو او نورو تیلو هم ټیکس زیات شوی دی او په خوا چې په کومو سیزونو ټیکس معافو هغه معافي ختم شوی ده. د خزانه وزیر په خپله وینا کې ویل چې حکومت په سرکاري ادارو د نجکرۍ څخه 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف وفاقي بجټ د خلکو لپاره زهر بللی دی او ویلي دي چې د ټیکسونو زیاتولو سره به په ملک کې د ګرانۍ طوفان راشي. خو د واکدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو دایو عوام دوست بجټ نومولی دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي ځکه یې بجټ هم د دوی په لارښوونه جوړ کړی دی. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې حکومت له دې نه علاوه بله لار نه لرله ځکه په دې حالاتو کې دایو متوازن بجټ دی. د په دې هکړه مشال رډیو ته وویل
چې کوم اگزمشن ویډرا شو د هغه مطلب دی چې هغه اوس ټیکسیبل شو کنه نو دا ټیکس لګی دا او سټینډرډ ریټ قریبا 19% نو دا ډیر هیوی ټیکسیشن بای نو ګرانی بم راځي خلک به تنګیږي به خو بل لار نه ول نو پازیټیو شی په دې کې دادې په دې بجټ کې چې کوم دا سټیټ اون لاس میکینګ انټرپرایزز دي چې داخل شي چې دا ګن صفه شي کنه دا هم موږ دا ډیر ویری ریلیف ته دا ټیکس نه دا غټ ریلیف ته د دې پروژه به یو پرایویټ سیکټر هم په میدان کې راشي. پرایویټ اکټیویټي به شروع شي او لاس به ختم شي او هغه به اکټیو شي او ټیکس به ورکړي.
بلخ د خزانه په خوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په بجټ کې صرف په غریبانو د ټیکس زیاتولو تجویز شوی دی او مالداري پریخي دي. د په دې اړه د مشالې ډو پښتنه داسې جواب کړه.
حکومت بھی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی نا. ایک طرف یہ سکتا کہ آپ لوگوں کو
چیتا حکومت ہوں پر خرچہ کم کری کنا دا خونشی کے لیے چھ خلق دے 30% ٹیکس ورکی او حکومت نے مسلسل خرچ زیادہ وی چې نتیجه یې تاوان وي. دوی وایي چې دا د ایم ایف غوښتنه ده. ایم ایف خو دا نه دي ویلي چې تاسو په مالدارو خلکو ټیکس مه لګوئ. ایم ایف وایي چې په جایداد او زراعت ټیکس ولګوئ او دا پیسې مرکز ته ورکړئ او این ایف سی وار ته بیا کتنه وکړئ. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیمانی او اقتصادي رپورټر طارق عزیز وایي چې د پاکستان خرڅ زیات او ګټه یې کمه ده، ځکه دغه شان بجټ وړاندې کیږي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
دا خساره بجټ ته په ټیکس باندې چې کم دغه ایگزامشن یا چوټ چې په غو باندې معافی چې وکما نو په ډیر سيزونو کې ختم شوی دی. چې هغه ختم شوی دغه سره خام مال چې کم راځي زمونږ د انډستریانو لپاره لازمی پاغه اثر په وزي راغی. د دې سره سره یو ډیر اهم ډیولاپمنت هم وشو دغه فیصله خو اگر چې لاندې شي خو اعلان وشو چې پېټرولیم ډیولاپمنت لیوی کم چې وسه د شپې په یو لیټر پېټرول باندې 75 روپۍ دا نو امکان ده چې پاغه کې د 40 روپۍ مزید اضافه شي دا به 80 روپۍ ته ورسي.
په کمیټه سملای کې د بجټ غونډه 2 ساعته په ځنډ پیل شوه، ځکه چې د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي مشران ګیلمن وو چې دوی سره د بجټ په حق لا سلا نه ده شوې. وروسته حکومت دوی رضا کړل او د ګوند غړو د کمیټه سملای په غونډه کې ګډون وکړو،
خو د پیپل پارټي چیرمن بلول بټو زرداری په غونډه کې ګډون و نه کړو
او د وقدار ګوند مسلم لیگ نون صدر میاں نواز شریف هم په غونډه کې ګډون و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې پرون په قومي اسمبلی کې وفاقي بجټ وړاندې شو چې په اړه یې د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو، سوداګرو، تاجرانو ټولنو جدا جدا نظرونه څرګند کړي دي. ځینې وایي په دې بجټ کې سرکاري ملازمینو ته مراعات ورکړل شوي خو کاروباري طبقه پکې له پامه غورځول شوې ده. د دوی په وینا په ټول ملک کې او بیا په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا کاروباریان لاله وړاندې ډیر ځپل شوي خو په بجټ کې دې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. بلخوا ځینې تاجران بیا د متوازن دا بجټ متوازن بولي، وایي چې په ترس کې به یې کاروباري طبقې ته هم ګټه ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د بجټ وړاندې کول وروسته د خیبر پښتونخوا سوداګرو، صنعتکارو او سرمایه‌کارو ګډ غبرګون ښکاره کړی دی. ځینې وایي موجوده حالاتو کې دا یو متوازن بجټ دی، خو بیا ځینې وایي سرمایه‌کارو او سوداګرو ته به دا بجټ د ګټې پر ځای نور تاوان ورکړي او نه به نوې یا بیرونی سرمایه‌کاري راشي. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر آف کامرس غړی او د چترالی بازار د تاجرانو د سازمان جنرل سیکرټري حاجی حسن الله وایي چې یوازې سرکاري ملازمین یې خکړ دي، باقي عام ولس او کاروباري طبقې لپاره پکې هیڅ نشته دي.
یره جی زبدو ما چې دا خو اسی د الفاظو ګورکندو د عام دغه د پرسه سہولت نشته دي. دا کته وګوري پنشنېبل خلکو ته ورکو، سرکاري ملازمین ته ورکو، آیا د دې پیدا د عام ولس ته څه څه ځکه چې ټول پاکستان سونه
چیمبر آف کامرس کوآرڈینیٹر او پخوانی د چیمبر آف کامرس مشر ضیاء الحق سرحدی وای چې بجټ کې خو خبرې هم شته خو ډیر کمی لري. وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د بندیزونو له وجې د اربون روپونه کروڑونو ته راټیټ شو، خو بجټ کې نه هغه او نه تر هغه ځپل خیبر پښتونخوا او بیا قبایلی ضلعو لپاره څه خاص نشته دی.
کاروباری کسانو لپاره څه خاص مراد څنګه بکار او څنګه مونږ ته امید او هغه بجټ نه دی پیښ شوی. اوریډی نن زیات مونږ کارخانه بند دي، ایکسپورت مونږ زبو خالی بندی روان دی، بلکہ مونږ خدا تجویزو کې احساس کړ د مونږ د کم سیل ټیکس دی دا تاسو سنگل ډیجیټ کې وي هغه هم پکې اضافه شوی دی بیا وذ هولډینګ ټیکس دی اوس هم تاسو ډانه باندې پابندی لګولې دی. هغه سره د مونږ کم تجارت او د پاکستان افغانستان مابین سه مودا مخ کې 2.5 بلین ډالر رو اوس هغه د 65 کروڑ باندې رالو دي کې مهربانيو کوي دې باندې نظر ثانی وکړ دی. تو وګوره مونږ صبح د حالت جنگ کې دي سور مودې نه مونږ قربانيان ورکو، خاص کر د فاټا کم علاقې دی هغه دا سور نقصان شوی
او بیا ځینې سوداګر او صنعتکار وایي د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو کې دا یو ښه بجټ دی. د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشنز چیرمن او د چیمبر اف کامرس ایگزیکټیو غړی پروس خټک وای چې سو هم د دوی سیکټر ته پاملرنه نه شوي خو بیا هم یو ښه بجټ دی
یو بیلنس بجټ مونږ خو توقع زیاته کوله ہاں البتہ دوڑ پہلو خم و خراب خوب کے داؤ چی پرائیویٹائزیشن چکم دا ڈیری اوخ اقدام دین انرجی کرائسس کو خبر ہو کم نو سولر پینل تا یا داغی انڈسٹری تا چکم دی ٹیکسس فری یو پیکج ورکی نو آغا ہم یو اوخ اقدام دے خو اوور آل چی بیا وګوري بزنس کمیونٹی دا پارا نو دا سی اے سچ سنیش طرح خاص کر چکم دا ٹیکسس نظام دی رائچ کئی مشکل دا سا خکاری چی مطلب بزنس کمیونٹی راشی کو خاص کر زدہ خیبر پختونخوا خبر ہو کم چی دے ٹیم کے زمونگا گیس ٹیرف چکم دے نو آغا دا سی این جی دا پارا 3700 پر ایم ایم بی ٹی یو دے حالانکہ دا اوگرا چکم ریکمنڈیشن دی آغا 1635 دی او دی انڈسٹری دا پارا چکم ورکڑے دا 2400 دی نو دا پکار دارے چی دی وئی چی را زمونگا اعتماد بال کو دا انویسٹرانو نو پکار خدا با چی دلتے کے مطلب یو ہیوج انویسٹمنٹ شوی دے زما پسو بکے پا سی این جی انڈسٹری کے چی دلتے کے مطلب دا گیس ٹیرپ کم شوی
دا دمدرا چی مرکزی حکومت دا جون پا دولسما دا شوخا اتلسنیم سو ارب روپونا سیوا بجٹ دا مالی کال 2023-24 لپارا اڑاندے کڑے دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
و موریدل چې حکومت پرون په قومي اسمبلی کې وفاقي بجټ وړاندې کړی دا راز لدې مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت هم صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پر ضد یې د سرکاري سکولونو استادانو د صوبایي او وفاقي حکومت پر ضد احتجاجي لړۍ پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په څیر مردان کې هم پرون ګڼ شمېر استادانو مظاهره وکړه چې پکې یې د تدریسي عملیې لپاره د تنخواګانو زیاتولو غوښتنه وکړه مظاهره کوونکي استادان وایي په ملک کې ګراني ډېره زیاته شوې په کار ده چې ورسره د دوی مالي مشکلات هم په پام کې ونیول شي او حکومت دې ته پاملرنه وکړي په دې اړه له مردان څخه زموږ خبریاله اسما ګل په دې رپورټ کې تفصیل راکوي چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي
دا په مردان کې د ځایي میر د دفتر مخې ته روانه احتجاجي غونډه ده چې پکې ګڼ شمېر کې زنانه استادانې د خپل غوښتنو په حق کې نارې وهي په دغه احتجاجي غونډه کې شریکې د خزاني سیمې های سکول مشر استاذي فوزیه اعظم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده ګرانۍ کې په تنخواه د ژوند امروزه ضرورتونه پوره کېدل ګران دي ځکه له حکومت غوښتنه کوي چې په خپل فیصله دی غور وکړي
موږ چې نن دلته یو ټولی فیمیل راغونډې شوی یو نو زموږ حکومت ته دا مطالبات دي چې د 10% په تنخوا کې کم اضافه شوی دا موږ مسترد کوو موږ دا ډیمانډ کوو چې زموږ په تنخوا کې په کنوینس الاونس کې په میډیکل الاونس کې په هاوس رینټ کې اضافه وشي د نن 15 کال مخکې به یو پرنسپل یا یو ملازم چې په ریټایر کېدو نو که موږ د هغې کمپیریزن اوسنی پینشن ریټ سره وکړو نو هغې د هاف نو اوم کم کړي دي په پنجاب کې په دې باندې کار شروع کړي دي تقریبا 200 سکولونه پرایوټایز کړي دي
د مردان سره تعلق لرونکي د پرایمری سکول استاد اشرت مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې ورته د استادانو کمې پوره کړل شي چې په غوړه توګه د ماشومانو جینکو تعلیمي لړۍ مخ په وړاندې روان شي
زمونږ په پرایمری سکولونو کې ډېر زیات استادانو کمې دي زمونږ شپږ شپږ کلاسونه دي او استادان صرف دوه دوه دي هغه د هډې کارم کوي هغه د ټیچرې کارم کوي نو زمونږ دا درخواست دی چې موږ له استادان را لراږو
احتجاجی غونډه کې شریکت کوونکې یوې بلې زنانه استاذې توحید اکرم مشال ریډیو ته وویل چې موجوده کلی صوبایي بجټ د سرکاري ملازمینو په فائدہ کې نه دی
پارلیمنٹیرینز ته دا غي ته 2200 خیدا پکېږي او موږ ته چې کم دی نو موږ ته صرف 10% ولې موږ د دې عوام نیو چې څومره د ملک د صدر سره کوم پاسپورټ کوم شناختی کارت دی وسره هغه ما سره دی پاکستان آئین چې هغه کوم حق ورکړی دی هغه ما لمرا کړی
د جون په 12 د مردان مېر د دفتر مخېتا د سرکاري سکول د استادانو لخوا را جوړ شوې دغه احتجاجي غونډه کې زنانه استادانو په کلی صوبایي بجټ کې د پینشن په پیسو کې په 10% کمی تنخواګانو کې په 10% اضافه او په سکولونو کې د استادانو په کمی خفګان ښکاره کړ زنانه استادانو د وفاقي حکومت لخوا د سرکاري تعلیمي ادارو په نچکارۍ کولو هم یره څرګنده کړله او نه غوښتل چې صوبایي او وفاقي حکومت دې په سرکاري ملازمینو خپلې فیصلې په زور ومني اسما ګل مشال ریډیو مردان تاندې هیلې
پدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نو ډېره نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
خزو ته حق پېژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اچ نو
حکومت تیر شو خطیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا کھلا جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دے لکھا کم چوڑان دیو
تاندی ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې دریو پښتون ملت پالو سیاسي ګوندونو پرون د چمن د پرلط په ملاتړ په کوټه کې ګډ لاریون او احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې غوښتي چې د پرلطوالو د غوښتنو په اړه داسې حال راوباسي چې د منلو وړ وي. په دې احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي مشرانو او ګڼو پنلویانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې په چمن لته رو سبان دے اتو میاشتو راہیسے پر لت روان دے او پر لتوال غختنہ کوي چې د افغانستان سره د تاګ را تاګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم شي خو حکومت یې د غختنه نه مني. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د افغانستان سره اوپل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د روان احتجاجي پرلط پاک کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعت تر سوري لاندې یو احتجاجي لاریون د جون په 12مه نیټه په کوټه کې وشو. د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او نېشنل ډیموکراټیک غورځنګ کارکوونکو په لاریون کې برخه اخیستې او د ښار د بیلابیلو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته پر باچا خان چوک په یوه مظاهره کې بدل شو. پخپلونا کی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان سګزي وویل چې د افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د تیرو و اویا کلو څخه د زیات وخت راهیسې د خلکو تګ راتګ اله و، خو بیا ناڅاپه د یو پلان لاندې د چمن پر سرحدي پوله د تیر کال په نومبر کې د پاسپورت او ویزې شرط مهم وګڼل شو.
نن چې خلک د تاسو په دې هم کار نه لري د خپل روزانه رزق او روزي خبره سوال کوي چې د ورځې سلو پنځه سو زر ګټم تو آیا دا به هم زما د نظر لاندې ګټي؟ دا تګ را تګ به د خپلوۍ او د پښتونولۍ دا رښتې به زما په اجازت کې د جهان یو قانون نه مني، د جهان یو اګریمنټ نه مني. یو سل دیرش یو دیرش کال مخکې د ډیورنډ په مایده کې د پښتون افغان ملت سره سوی مایده ته نه مني، کاروباري اړیکو ته نه لکه دا شي وران وطن لکه زموږ لوی کور چې دوی وران کړي چستا و هر شي داړ دي. تو خو باید د تجارت لارې نور او سره اسانه کې، تو خو باید ولستونه نور سره لکه
وینا کوم کو دا هم ویل چې د چمن تر څنګ د پښتون وطن په نورو برخو کې هم د نامنی پیش زیات سوی دي چې مخه د دې مشرانو په خبره د دې وطن قدرتي وسایل یا اشتمنۍ تر لاسه کول دي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر نصر الله زیر زیاته کړه چې ورسترا بلی په دې وطن کې د پښتون کام ژوند ستونزمن کیږي.
په پنجاب په سند او دا نور پښتانه چې چیرې دي په خیبر پښتونخوا کې دا یوازې چمن خبره نه ده، دا به زی انګورا دې ته بم دي، دا به مختم دې تور خم تم دي، دا به نور شهرو کې دا صورت حال جوړیږي. دا دکې کې چې کوم حالت پیدا پرنایې کې موږ دې حکومت ته دا وایو چې دا ساده خبره نه ده، د دې اختر آباد به بیا دا لوی لارې بندیږي، بیا به دا نه چې د ګانچې د پاره به بندېږي، دا به بیا په ورځ ورځو بندو دا لارې. دا یوازې چمن د ولس خبره نه ده، دا د ټول پښتون افغان خبره ده.
د بچا خان چوک په دې مظاهرې ته د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان په ګډون نورو مشرانو هم وینا وکړې. دا دغه وروسته چې د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د پاسپورټ او ویزې د شرط په ضد پرلط روان دي. پرلطوال د پاکستان د مرکزي حکومت څخه غوښتنه لري چې د افغانستان سره پر پوله دي دوی ته د پخوا په ډول پرشنا شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول سي، خو حکومت دا غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. په دې اړه د بلوچستان د الله وزیر لخوا د پرله د مشرانو سره د خبرو په خاطر یوه پارلماني کمیټي هم جوړه سوې ده، چا چې د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د پرله د مشرانو سره په وار وار خبرې کړي دي، خو تر دمګړې پورې څه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ضرب اعظم لوجې لکونه خلق به کور شوی او دوی وای چې د لاسو کلون رایسي د کډوالۍ ژوند کوي. د دوی وینا د چې په دې ورستیو دریو میاشتو کې دوی تمالي مرسته هم نه دی رسیدلی او حکومت نه وښتنه کوي چې په کار د زر تر زر خپل سي متستانه کړ شي. دغه کډوال چې شماري خوښه د لاسو لکو په اندازه زنه کورونه افغانستان ته هم ستانه شوی، کسه هم زیاتره کډوال خپل سي متستانه شوی، خو لا هم زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. بلکې حکومت وایي د تخیل او شوال سیمې له وسلوالو د پاکولو عملیات روان دي او چې مکمل شنو پاتې کډوالو د ستنېدو بهیر به هم پیل شي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
ضرب اعظم عملیاتو نه بې کوره شوي تحصیل د تخیل اوسېدونکي وایي د خپلو کورونو او سیمو لیدلو او ستنېدو په ارمان دي. دوی وایي چې اختر خوښي نه بیا محرومه دي. یو لسم لوی اختر دی چې په خیمو کې یې تېروي، لخپلو کورونو بهر دی، غوښتنه کړي چې نورې په سیمو کې امن پر ځای شي. ستانه یې کړي ماشومان سپینګیر او خزینه د سختې ګرمۍ خیمو د ژوند نور ستړي شوي. د شمالي وزیرستان د داخلو یو کډوال عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې نوره کډوالي نشي زغملې، ډېر کالونه یې په خیمو کې تیر کړل، نور د حکومت ور باندې ورهمیږي چې خپلو کورونو او سیمو ته ستانه کړي.
سمخت تر دی چې میژ په پردي وطن کې تروي، د افغانستان نه داسې درې کله مخکې میژ پاکستان ته روغللي. ګلم خان پالیار میژ ویل چې خپل وطن ته میژ مزید واپس کوي، میژ د دغه په نومه روغلي چې تاسو خپل وطن ته واپس کوي. کډوالۍ د ژوند نه سخت ستړي ستومانی ځوانان ښځې سپینږیري ډېر خلک په دغه ارمون مړه شول. د سپینږیري په دغه وطن د وطن په ارمون لوړل چې میژ سابو بل اورېد اکیمه پر امیش دا وختری ده پر دی وطن وختری کی په دا ګرمي کې دا خیمه زندگی رو سولو زری کی چې میش په خپل وطن کې د امن او امان قائم کوم د خپل وطن ته واپس کو چې میش خپل وطن ابوت کی.
د شمالي وزیرستان د داخلو یو بل به کور شوی ملک فتح الله وای چې ماشومان خزینه د خپل کورونو او سیمو لیدلو په ارمان دي. ډیر اخترونه په کډوالۍ کې وباسل، غواړي چې دوی هم د اختر خوشحالۍ په خپل سیمو کورونو کې وکړي.
د سخت ګرمۍ د سخت موسم روان دی او بل د اختر کې خوشحالۍ چې روانه ده پی ډی ایم ای یا نر ذمہوار کې ادارې دي هغه دغه خوشحالۍ نه میژو نه محروم پاتې کوي. سفر په پی ډی ایم ای باندې د میژو درې میسیجین 20,000 منتلی بقیا په پتی دي. میژو دوی ته اپیل کی چې هغه هم مشتا فورن پاورز دوی کې ورولږي هلکه اختر د خوشحالۍ لپاره چې کې کپڑے وزار څه شي څه وي هغه ندی کړي. میژو د دینه اپیل کی چې میژو پر امن طریقه سره خپل کلی وطن ته واپس کوي. ویلې چې وتر پر تاسو میژو فیسیلیټیټ کولای نشي نو پچار دو چې تاسو میژو خپل کلی وطن ته واپس کوي چې میژو ولا خپل یو نوې زندگی شریکی ویلې چې سم میژو د سخت ستونزو سره مخامخ وي.
ضرب اعظم عملیاتونه نږدې 1,000,000 خلک به کور شوی ول چې اوس د انتظامیه د شمیرې تر مخه 90% نه زیات خلک ستانه شوی، خو د تاخیلو نیمایي او شاوال پوره تحصیل لا بند دی او بې کوره شوي یې بنو کوهه ډی خان او خواوشا سیمو کې میشته دي چې د انتظامیې په وینا 8,000 پورې رجسټرډ کورنۍ دي او ډیری لا افغانستان کې هم میشته دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دتا خیلو او شاواله غسیمه چې صفانه دي د کلیر کولو یا صفه کولو عمل یې روان دي. څنګه هم چې امنیتي وضع د غلطه خشي نو پاتې کډوالو ستنېدو بهیر به پیل شي، خو کډوال وایي چې په نن سبا ورباندې یو لس کلونه تیر شول. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، امنیت ته ټینګ کړي چې په خپلو سیمو کې ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو ځنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان وفاقي حکومت قومي اسمبلۍ ته د راتلونکي مالي کال لپاره د 13.9 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب پرون په قومي اسمبلۍ کې د بحث لپاره د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې د 2024-25 مالي کال په بجټ کې یې د قبایلي ضلعو لپاره 15 ارب روپۍ بیل کړي دي. په دې بجټ کې د اقتصادي وده 0.3% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 13,000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. د اورنګزیب لخوا د بجټ وړاندې کولو په وخت د اپوزیشن ګوندونو غړو احتجاج وکړ او شعارونه یې ورکول چې د دوی په وینا د غریبو ملا ماتونکي بجټ ورته د منلو وړ نه دی. په بلوچستان کې پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو ویلي دي چې د دې صوبې په سرحدي ښار چمن کې لس باندې 3 میاشتو راهیسي احتجاجي پر لت روان دی، خو تر اوسه یې حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. دغه احتجاج عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ او نېشنل ډیموکراټیک ورڅنګ د چمن د پرلتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې په ګډه کړی و. د چمن پرلتوال د تیر کال 2023 د اکتوبر 28 راهیسي د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف احتجاج کوي، خو پاکستان ویلي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط اوس لازمي دی. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون اویل ایران او پاکستان په یوه ورځ کې نږدې 4,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 3,425 تنه افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ورستانه کړل شوي دي. او اوس هم اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي چې پکې دا اونۍ د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو زیاتیدونکو فعالیتونو بیلابیل اړخونو باندې بحث شوی دی. د خبرونه کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تران لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې د زیاتیدونکو وسوالو بریدونو ته په کتو دا ګورو چې هلته د وسوالو فعالیت څومره زیات شوی او د خلکو ژوند یې څنګه او څومره اغیزمن کړی دی. میلمانه مو د ټانک امن جرګې غړی عبدالله ننګیال او د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ عمر شیرانی دی. عبدالله ننګیال سیاسي فعال دی او له تیرې څه مودې راهیسي په سیمه کې د امنیت لپاره په غونډو او احتجاجونو کې برخه اخلي. عمر شیرانی بیا د درازندې سیمې اوسیدونکی دی او د هغې سیمې دی چې پکې د وسلوالو فعالیت نن سبا زیات شوی. نوموړی دلته د امنیت لپاره په پاڅونونو کې ګډون کوي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. تر دې لمخه چې تاسو تراسم او تاسو پوښتنه وکم، اول به هغه خلک واورو چې په دې سیمه کې ژوند کوي او د وسوالو فعالیتونو او پوځي اقداماتو اغیزمن کړي دي. راځي هغه ته بغوښو به تاسو تراسو.
زه د مډې کلی ناروتل ما د ما زین العابدین مانوم دی. زه د کډینا بدامنی له وجه راووتم. د موږ کلی خلک ډیر غریبان خلک دي. د بدامنی نه وجنه ده د روت غریبان خلق دی. د چوکچیر لاړه چوکچر متاثرین دی. خپل خرچه کرایه پیسې نسته جنه. د فوج هدا طالبان هدا واړه ګډوډ ګرځي. هلته فوج د پاته د سده طالبان دلته ګرځي. کورو پاته د علاقې پاته د بیا د غریبان خلق مجبورۍ د خلق خانج د طالبان چیر دی پرنکای چیر دی جنګنای چیر دی شپ پاته د کور ه پاته د هغه پاته د بیا ه غریبان خلق ونی سي بیا ون سي بیا د هفته هفته لس لس ورځې د ښه نه د بدامنی له وجه نه کاروبار ختم شوی دی. تعلیم ختم شوی دی. د خلق پریشان حال دی. چوک دا سینسته چې خپل کاروبار باندې چې زړه سره کاروبار کوي هر ټایم پریشان ورج شپې ورج پریشان دي
سرار شیرانی له تاسو سره تعلق لرم دا امن دور مثال حالات خراب دي چې څوک آزاد تجارت هم نشي کولای او بالکل لبار تاجران هم دلته نه راځي چې ولې امن نشته دا امن په حواله باندې دلته کام جرګې وکولې مرکې وکولې خو هغه باوجود هم حکومت څه اکشن نه دی اخیستی تر اوسه پورې او تاسو به خبر شوي دا اوس هم یو بس سوځلی وو او دغسې رنګه نور هم کام ته تاوانونه رسېدلي دي خو خلک دا حکومت ته ټیکس هم ورکوي هغه باوجود هم حکومت زموږ په تحفظ کې ناکامه دی موږ له حکومت دا غوښتنه کوو چې خپل فرض پوره کړي خپل ذمہواري پوره کړي
عبدالله ننګیال صاحب اول به تاسو ته راسو د سیمې خلک تاسو واوریدل او تاسو په خپل هم په دې سیمه کې ژوند کوي او د نامنو عزت له کلونو کلونو راسي فعال هم یاست اول کله موږ یا زموږ اورېدونکي او کتونکي پوکي چې په کومو سیمو کې د وسلوالو شمیر فعالیت او بریدونه په رښتیا هم زیات شوي دي په کومو سیمو کې او څنګه زیات شوي دي
علاقې حالات خو تاسو ته معلوم دي چې دیکھی دتا سکول پلاچی کسانو خبر واورے دے درازن دے شیرانی حالات مو تاس کو مخدی مور ٹانک او بیا اللہ کی مروت او سرچ کم نور علاقے دی پٹول علاقوں سے اوڑی رضیات یارا طرح او ژوند دې زیات ګران سوی دا خلک له ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي
نه یاره تره بلې وجې وي یاره تره د څه وجې زاده ان څه دي
ترهګري ده دهشتګردي ده اپریشن خطرې دي خلک زورور کېږي بدی دي مرګ زوبله ده هدفي وزنې دي شوکې دي داس یو شای نسته چې هلته یو قسم ځنګل غوندې قانون ده ځنګل غوندې حالات دي هر سپین پوشی سړی هر کاروباری سړی هر هغه روزګاری سړی چې په دې علاقې شي ژوند کې هغه په کډو کولو مجبور دی
مثال پخوا ډېر زیات خراب وو وسلوال ډېر زیات وو که اوس ډېر دي
نه نه اوس بېخي ډېر زیات خراب دي اوس خو داسې حالات دي چې هلته پولیس چې دا تر تاڼو پورې محدود وي شپې مالته په هغو پسې تالې لګول شوي او شپې مالته هیڅ قسم حکومتي عملداري په نظر نه راځي یوازې تر ډېر هده پورې په ښارونو شي یا په داسې ځایونو شي چې هلته ګریزن سیټیز دي یا علاقې آباد دي هلته تر څه هده پورې امن شته خو چې کوم پیریفریز دي کوم علاقې کلي دي بانډې دي هلته خو نه شپې حکومت شته او نه یوازې
عبدالله ننګیال صاحب تاسو ته راځم عمر شیرانی صاحب تاسو زخر تاسو عبدالله ننګیال صاحب واورېدلې هغه وایي چې څه حالت دی تاسو په درابڼ او درازند او دا شاوخوا سیمو کې چې هلته بیا د بلوچستان له ژوب سیمې سره هغه سیمې لګېږي نو ستاسو په سیمو کې که لږ حال راکړئ چې هلته حالات د وسلوالو د شمیر تعداد موجودګۍ په حواله څنګه دی
په درازند کې په ډېر لنډ وخت کې په یو میاشت دوو میاشتو کې موږ ولیدل چې هلته کې د کلي یو ډېر پیاوړی کم ایس ایچ او وو صرف دا یو ایس ایچ او نه وو د ورسره د قبایلي ملک مشر کې اداره ده کاوه هغه یې ډېر په بدردۍ سره وواژه دارنګې د هغه بعد د پی ټی ایم زموږ یو فعال ملګری نذیر افغان د شپې په دوه بجې باندې وسلوالو برید وکړه چې پکښې درې تنه زخمي شوه دارنګې دوه ورځې بعد بیا د کم لوکل گاڑی دی بسونه دی د غزه خرازی د درازین د ډی خان ته زی بلاره سوارلی زینې کوزه کړي او هغه بس ته ورونه ورکړه درنګې په درازین د کې د سکم مزدوران دی ټکیداران سکم ټکیدارانو کار شروع کړی په کې کم مزدوران کار کوي هغه هم خوښوي دی ورسره ورسره مختلف قبایلی مشرانو ته سیاسي زبانانو ته هغه هم د مرګ دړکې ورکړي درنګې د درابڼ سي د درازینې سره نږدې سیمه ده موږ که وګورو په هغې باندې په درجنو بریدونه هر ورځ داسې ورځ بنوي چې هلته کې یا په پولیس باندې او یا په عامو خلکو باندې بریدونه نه سي هدفي وژنې روانې دي ټارګټ کلینګ روان دی دارنګې تېر هفته تاسو به لیدلی وي چې درابڼ کوم پنجاب بینک وو نو هغه یې ښکارا په لس بجې باندې هغه ولوټه نو هغه په خپل
عمر شیرانی صاحب نو د طالبانو یا د وسلوالو چې څوک دی هغه هلته ښکارا موجود کیده
کنه په پټه راسي حمله وکړي کنه ځینې سیمې هم په ولکه کې دي.
داسې ده د درازیندې د سیمې او د درابن دا لشکې جدا جدا دي. درازیندې خلکو نن هم خپل د امن او امان په حواله سره خلکو تحفظ لپاره خپل چوکیداری کوي، خپل ډیوټۍ کوي. او درابن ته که وګورو، درابن خو مکمل دوی وسلوال چې کوم دي هغه په مازدیګر باندې د شپې باندې بېخي ښکارا ګرځي، خپلې بتۍ اخلي د خلکو څخه، خپلې پیسې اخلي. البته د درازین د مین په شاخو کې چې کوم غریزي علاقې دي په هغې کې دوی موجودګي شتون لري، خو البته هلته کې دوی خلاص نشي ګرځېدلی. او درابن خو چې کوم دی، درابن خو مکمل ورسره د کلاچې که وګورو، نور دیهاتونه که وګورو، دا مکمل د دوی ته کنټرول لاندې دي. هلته
کې دا څوک دي؟ دا یعنی دا وسلوال چې دي دا ځایي دي، د دې ځای دي، د درابن اوسېدونکي دي، مخونه یې پټ وي، ښکاره ګرځي. څوک دي دا کسان؟ خلک څه وایي؟
بېخي که د درازین دی وسلوال دي، که درابن دي، یا که ورسره دیهاتونه چې کوم نږدې سیمې دي، دا ډېر په ښکاره باندې ګرځي. څه داسې دا پټ مخونه یې نه وي، دا په ښکاره ورځ باندې دوی البته باقاعده واټساپ ګروپونه استعمالوي، واټساپ استعمالوي، خپل سوشل میډیا اکاونټونه، ټکټاک، فیسبوک، ټویټر، په دې هر څه باندې دوی ډېر ښه فعال
دي. دا ځایي خلک دي، یعنی ځایي وسلوال دي که نه؟ د باره
دا لوکل دغه ځایي خلک دي، دغه لوکل ځایي خلک دي. او د امن او مال په والا سره دلته کې خلکو جرګې کړې دي، دلته کې خلکو پاسنونه کړې دي. خو دلته کې
زم دې ته راځم، دا تاسو دواړه ځخه بیا دا پوښتنه کوم، ځکه تاسو دواړه په دې جرګو مرکو په دې جلسو جلوسونو مظاهرو کې ښکېل یاست. خو اول به لاړ سو بنو ته، ځکه چې تاسو په خبرو کې ویل چې وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او ورسره د خلکو د ولس هم ورسره احتجاجونه او جلسې جلوسونه زیات شوي دي. تېره ورځ هم په بنو کې مشرانو جرګه وکړه، او هغو هم هلته پکې دوه مشران به واورو چې دوی د جرګې ته وینا کړې ده. په دوی کې اول چې دی هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجي صمد دی، او ورپسې د ډومیل پخوانی ناظم فدا وزیر دی. دوی ته به غوښ شو چې دوی په دې جرګه کې څه وویل، بیا به تاسو ته راسو. عبدالله ننګیال صاحب
پرونو ورځ د راکټلانچرې دوشاکه یک لښون کو پیسه را ګرځي. هغه نه بعد 10 څخه 10 د زیر تبلیغ مرکز ته 10 کې دفتر شته. د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي ګرځي، د په سړک 10 بهاما ګرځي چې بخیل کدا پروا نه چې متوسک سو وي. مخې به ویل چې د کوبل نارسي اوبوند خو بار ولاګې د تور په بونګه ولاګې د 10 دوه چل کا بالکل سړای نه چې مرګي یو طرف ته نشي پتلای.
حکومت ته میځدای، د وزیر اعلی ته میځدای، او کده نه معلومه خلک بیا خپل استې به ولا ورشه دي. د خپل خوره ته امن تر سو غړی، د امیر مشرون یو غړی میځ در سړای میځ شچر دی. که وزیر اعلی هاوس مې ورته درنه تا کی کا کډو مختای ورته درنه تا کی خدا غلطه خبره ده. صمد بای یو ول چې اختیار دی خلک لای، اختیار دی خلک لای، هغه خپل ریموت کنټرول چلاوي میځ ګلا خو دغه خلک نه شي کېزته پنځار په سمونه ته پنځان متای دو شاکه ور رکټ لانچر پروت راوی په چای غلی شه ګوشای مرکز دا کولای پټاون شه ګوشای دا کولای پټم شه ګوشای دا کولای امونه خدای نه سی بیا تا ډی جی ډی پی او اس ای چن سی اپ امو خدای پیرا دای په دې هغه خلک دای پیرا.
عمر شرانی سی سوال دا دی چې دلته پاتونو نو مو ستا سودا جرګم واوریدل، د جرګې مشران مو واوریدل، او تاسو هم جرګې کړی دی، او ور سره سره پسمه کې د وسوالو د پاکوالي غشتنه کوي. خو فزاره داسې ښکاری چې تاسو دغه مظاهره، احتجاجونه او پرلتونه څه اثر نه کوي.
داسې ګوره، دا دلته کې یو ډېر عجیبه صورتحال شروع دی. هغه خلک چې کوم د دې جنگ مخالفت کوي، د جنگ خلاف پاسون کوي، جرګې کوي، موږ په خپل په دې درابن په درازنده کې جرګې کوو، احتجاجونه کوو، ریاست انتظامیه راځي الټا هغو خلکو باندې اف آی آر کوي، کیسونه کوي، څوک چې دا من خبره کوي. یعنی مطلب دلته کې دلته کې ریاست هغه خلک دوی ته د دوی لپاره اساسه ده چې چا دلته کې توپک راخیستی دی. څوک چې دا من خبره کوي هغه د دوی په نظر کې دشمن دي، د سترګو ځخی. حالانکه په کار مو داسې وای چې دلته کې دا کم صورتحال روان دی، په دې باندې د سیاسي کارکنانو د ځوانانو دوی یو ملاتړ کول، سپورټ کولای. البته دوی په هغو خلکو باندې څوک چې د جنگ خلاف دي، دوی په هغو باندې خپل مقدمې درج کوي او د هغو آوازونه خاموش کوي. ته وګوره دا اوس په جرګه وس په اکثر زموږ ملګرو باندې بشمول په ما باندې اف آی آر موجود دی د دهشتګردۍ ول غدارۍ ول ولې وجه دغه ده چې صرف موږ دا د جنگ خلاف خبره کړې ده جرګېم کړې دي دلته کې احتجاجونه کوو نو دلته امن راوستل د ریاست ترجیحات نشته د ریاست په ملکي لیول باندې که موږ وګورو دلته کې څه د دهشتګردۍ خلاف سیریسنس سنجیدګي په نظر نه راځي موږ ته
نه خو ستاسو چې دا خبره کوي خو بهرحال دلته حکومتي استازي نسته خو حکومت اکثره سي موږ مشال ریډيو خبري وسر کوو یا نور رسنۍ خبري وسر کوي نو هغه خو او د دوی خبره تر یوه حده پوری سم هم ده چې هدفي عملیات دوی کوي چاپی وهي پسې ګرځي نو همدغه حکومت کولای سي چې چاپی وهي وای نسي عملیات وکړي پسې مکه امن امان برابر کړي مشرانو سره ناسته پاسته کوي نو تر دې حده پوری خو حکومت لګیا دی نو تاسو نور څه غواړئ
ګوره دلته خبره کول کاږي چې پولیس محدود دی زه دا درته یم چې په درابن او د رازیندې په شاوخوا کې د خلکو د وسلوالو تنظیمونه د دوی ګرځېدل را ګرځېدل دورې په ښکاره ورځ باندې دي چې سړی سوچ هم نشي کولای لکه موږ حالات وګورو موږ دا سوچ کوو چې اتیا دلته کې د سټیټ ریټ قائم دی که نه دی قائم دلته کې هغه فیصلې په لاس کې اخیستې دي هغه دلته کې د خلکو په منځ کې شخړې وي هغه فیصلې کوي دوی بتي اخلي دوی دلته کې ښکارا ګرځي نو دلته فوج هم پولیس څه کوي فوج په خپل تر چوکو پر محدود دی دوی خلاف داسې موږ ته په ګراوند باندې
نه هر ورځ د پاکستان فوج زه بیم تاسو ته راځم همدغه خبره عبدالله ننګیال صاحب زخه کوم عبدالله ننګیال صاحب هر ورځ یعنی موږ اورو لکه عمر شیرانی صاحب وایي چې د حکومت ریټ نسته خو موږ چې وینو حکومت یې په عملیات هم کوي فوجي اپریشن هم کوي نیونې هم کوي او پکې فوجان هم ډېر مري مطلب دا تیرو ورځو کې اوه فوجان مړه سو نو ووجل سو په دغه کې په جنگ کې نو حکومت خو په خپل واس باندې لګیا دی کار کوي
بلې دا چې دا ریټ خبره چې کومه ده دوی حکومتي ریټ چې دا ورځې په هر ځای باندې تقریبا یې خدا شپی بیا خلق خدای پاسره باندې وخت لري شپی په تانو شم تعالی ویلی دلی شپی هیڅوک د پښتنیم نه کایروازه تر ډیر حدا پډې رو جایو باندې حکومتي ریټ قائم یو داس ډیر ایریا شتا چاته حکومتي ریټ نشته لکه اوس د کراچی کې ډیر ایریا دی په دې خان کې پټان کې داس ایریا شتا چاته حکومتي ریټ نشته خو چرته ریټ هم شته کنه هغه کې د شپې خو بیا ټول خلک خدای پاس رہی هلته شپې ریټ بېخي نام ممکن هم ده او بېخي په هېڅ یو ځای شي بدا تر محسوس سیټیز نه بغیر چلته حکومت شته نو خبردار چې اپریشن کېږي خلک نیول کېږي عملیات هم کېږي گرفتاریان هم کېږي مرزوبلی هم کېږي خو ولس په دې خبرې باندې قائلول او مطمئن کول چې دلته امن دی او دلته حکومتي ریټ دی نو دا ما په خیال تر هغې پورې ناممکنه ده چې تر څو پورې دا شی په ګرون باندې موجود
نه خو تاسو دا منئ چې حکومت دا هر څه کوي په دې اخیری خبرو کې تاسو وویل نو حکومت تر دې زیات څه کولای سي چې څه وکړي کنه چې تاسو وایئ چې هغه عملیات هم کوي نیونې هم کوي خپل خلک یې هم پکې یعنی که پولیس وي دي که فوج دی وژل کېږي نو حکومت له دې علاوه نور څه کولای سي بیا
داسې ده چې حکومت مند شي ما په خیال کوارډینیشن ډېره زیاته کمی ده یو بله اداره چې کمی دي هغه یو بل سره معلومات شیر کول یو بل سره په کوارډینیشن باندې یو ځای یو بل سره د انتظام یا هلته عملداري قایمول او دغه کوارډینیشن کمی په وجه باندې هر سړی خپل اداره خپله په مخه اخیستې ده او هیڅوک ادا نه کوي چې موږ دو یو بل سره په کوارډینیشن باندې وو په رابطې باندې وو او چې چېرته څه کېږي چې ټول په کوارډینیشن باندې دا کار کوي پولیس غریبان بېوسه دي پولیس په کار چې اکوپمنټس ملاو سي پولیس ته هغه قسم اصلي وار څه ور کړی سي چې هغه کم از کم ځان په ژغورلی سي هغه تاڼو شي غریبان ځان نه سي ژغورلی نو ولس په څه ژغوري او دا پولیس انکار کوي پولیس ته د خلکو د مطمئن کولو هلته د علاقې خلک خوشحالولو هلته د امن راوستولو تر ټولو مهم کردار پولیس ادا کوي خو پولیس بد وختانه بېوسه هم ده لاچار هم ده بېوسلې هم ده او هر قسم ټریننګ ځانلی نشته او لوکل خلک دي چې بیا بیا په چټي راځي نو په چټي چې په کور شي بیا په کور شي مړ کي نو مشکل دا ده چې یو پولیس ته هر قسم اختیارات ورکول اصلي ورکول او کوارډینیشن یو بل سره قائمول او د خلکو په دې صورت باندې مطمئن کول دغه به ډېر زیات ضروري
وي. عمر شیرانی صاحب، عبدالله ننګیال صاحب چې کومې خبرې وکړې، تاسو هم دا فکر کوئ چې مسله دا ده چې د دوی په خپلو کې رابطه نشته، پولیس چې دی هغه اصلي نه لري، ټریننګ نه لري، که دوی دغسې ځواکمن سي، یعنی تاسو ته د وسلوالو څخه د ځان خلاصولو لپاره دغه لوی مشکل ښکاري که نه بله وجه؟
نه، ما خو په خپله ذاتي زه دا وایم چې کله د ملکي سطح باندې په دې دهشتګردۍ خلاف د پالیسۍ بدلون نه راغلی، تر هغې وخته پورې د دې دهشتګردۍ ختمول، د امن راوستل ماته نه ښکاري.
افغان طالبانو قبضه وکړه،
دلته کې د پاکستان په لوی لوی شهرونو کې جشن وسو، خوشحالۍ ولمانځل شوې، دارنګه زموږ سیاسي او د ملک بلیکټري کې عادت په حق کې ټوټونه وکړه، بیا دارنګه
فوج نه دی کړی، البته نور چې کوم مشران وو هغه به کړي.
دا ګوره، موږ به فیزمی د چای پیاله زموږ اوسم یاته ده، دا یې فخری یو په کابل کې دا د چی پیاله کوي، بیا دارنګه کومې جرګې ورغلې کابل ته د ټی پی سره د مذاکراتو په والا سره، دوی باقاعده واپس راوستل، د مذاکراتو خبرې شروع وې. نو دلته کې پالیسی په پالیسی کې د دهشتګردۍ خلاف څه سنجیدګي نه راځي، تر هغې وخته پورې چې کله پالیسی د دهشتګردۍ خلاف دوی څه په کې چینجنګ نه وي راوستي، څه بدلون نه وي راوستي، ماته نه ښکاري چې دا
تاسو بدلون څه ته وایسته، یعنی څه وکړي، څه وشي؟
لکه په ګرون باندې دا وخت ما درته وویل چې اکثریت د پښتونخوا علاقې زما خپله د چیرې اوس په دې کې ګورو، هغه دوی په ښکار ورځ باندې په سپین ورځ باندې ګرځي، د خلکو فیصلې کوي، د خلکو بتۍ غواړي، په خلکو په کورونو هم
دې له حکومت له پالیسي سره څه کار دی؟ یعنی د حکومت تاسو دا ګڼئ دا د حکومت پالیسي دې داسې ده اوسي که نه؟ دا خو له حکومت څخه بیل وسلوال دي چې خپله د پاکستان فوج چې دی هغه تحریک طالبان پاکستان یې دهشتګرد ګرځولی دی، او له افغان طالبانو سره هم په دې باندې جګړه ده، اختلافات دي، نو دا خو د حکومت د پالیسي برخه بیا نه ده. تاسو سپیسیفیک یا مخصوصا څه ویل غواړئ؟
مخصوصا دا هم ګوره چې دا خو تاسو په خبرو باندې نه چې موږ د دهشتګردۍ خلاف لګیا یا موږ په جنګ اخته یو، د دې خلاف صرف تاسې خبرې خو نه دي، تاسې خبرې نه دي، دغه پوره په کار
عملن څه غواړئ تاسو؟ یعنی زه تشې خبرې نه وکړي که عملن کوي نو ستا په حساب څه وکړي؟
نو ملن دې خلکو ګوره، دې خلکو ملن ټیکارې معلومې دي، دو خلکو ته د مسله د کمې خورا ځي، دې خلکو ته دورې سپورټ د کمې خورا ځي، دې خلکو ته دورې زورور څرنګه دي، څرنګه ده کېدای سي چې مثال یو کس سره پورته سي، دای دې علاقې روغې تاڼې روغ بیرکونه د فوج هغه کنټرول کې غیر غمال کې، لکه دا خو د منلو وړ نه ده، دغه دا ټول دوی چترې لاندې لګیا دي، دا ټول دوی د مفاداتو جنگونه دي چې په دې کې د جنگ میدان هغه زموږ د پښتونخوا سیمه خوښه کړې ده سره.
عبدالله ننګیال صاحب، خیر اوس به دې ته راسو چې یو خو ولسی پاڅونونه دي، په هغه کې سیاسي پارټیانې هم شمولیت کوي، چې دوی کم ځایي تنظیمونه وي، که د ټانک وي نو بیا که جمعیت علما اسلام وي، که NDM وي، که PTM وي، که عوامي نیشنل پارټي وي، که مسلم لیگ والا داسې به په درازند کې په درابند کې وي، د دوی لوکل تنظیمونه چې دي هغه پکې فعال دي، خو په تاسو ته ښکاري د دوی کوم نیشنل لیول باندې ملي قیادت دی، که د تحریک انصاف دی، که مسلم لیگ نون دی، که عوامي نیشنل پارټي ده، که جمعیت علما اسلام ده، که جمعیت اسلامي ده، هغسې فعال نه ښکاري لکه څنګه چې ځایي او لوکل تنظیمونه ښکاري؟ تاسو ته دا یو مسله ښکاري چې که دغه اړخ باندې هم کار اړتیا ده؟
مننه. داسې ده چې دا چې کوم پارټۍ دي دا دلته په هغه باندې سره لانجه دي، په وزیر اعظم په کرسۍ باندې سره لانجه دي، څوک وایي چې ما سره فارم 47 شي زیاته یې سوی ده، څوک وایي چې فارم 45 شي زیاته یې سوی ده، څوک وایي چې دا پپیټ دي، څوک وایي چې دا ودی نام نهاد دی او نو الیکشن دی. اوس دلته چې دي دلته دو دا مسله ده نه، دو پارټو دا کنسرن نه دي چې موږ عراق کې چې کوم خراب کړی دي، نو لوکل لیډرشپ پرون جرګه کړې ده، ټول راغلي دي، خو مرکزی قیادت په بل څه شي باندې اخته ده، په مرکزی قیادت په فارم سینتاریز باندې اخته ده، ورنه فارم سینتاریز باندې دا له اور ولګي جره ته ګور په کور اور لګیدله. نو دغه ډېر بدبختانه ډېر افسوس خبره ده چې دا کومې پارټۍ دي په خپلې علاقې په مسایلو باندې په دې جنگ باندې په دې دهشتګردۍ باندې په دې مسلو باندې خبر هم دي خبره نه پرې کوي. ولی چیدو انٹرسٹ دلتا بدل دا، دلتا انٹرسٹ ای کرسے دا، دلتا انٹرسٹ ای چوکے دا، او آلتا ہے مورا انٹرسٹ دا چی مورا جوان محفوظ چی، مورا عزت محفوظ چی، مورا علاقہ محفوظ چی، او بد وقت آنا دا بلا خبر چی کمانا چی سرنگی بکیلی. ما خیال دا دے چی یو کو پالیسی بدلولو شی ضروری دا چی پالیسی بدلی سی او جنگی پالیسی بدلی سی، او دا پالیسی انٹرنیشنلی دی چینا و دی امریکی چی کم جگر دا او یو بل سر پرو خلق بے روزگار دی سر روزگار نستا معیشت مو خراب تھا خلق زوانان مو پدی وجہ بانے دی طرف تجی چاگا سر بنا لیار نستا چی چو روپے ہو گٹی نو دی پارا امام خیال بانے امور چې کوم صوبایي حکومت هغه تم په کار دي چې آی ټی زغه جوړیږي په پنجاب شي نوی نوی زونز جوړیږي آی ټی زونز خو په ټپ کې به شي جوړ کړي. موږ د ځوانان باندې آنلاین کاروبارونه شروع کړي، موږ ځوانان به آنلاین منشطوب زده کړي، آنلاین دنیا سره به کنیکټ شي، آنلاین به دا چې کوم خلک د ټوپک په زور باندې د روپو ګټلو یا د زورولو یا د بل څه شي کوي، دا خلک به د قلم په زور باندې د چې کومه ټکنالوژي ده هغې په زور باندې دنیا سره روزګار وکړي، دا خلک به په روزګار هم شي، او سره چې کوم موږ چیپ لیبر دا مزدورۍ کار به موږ په پازیټیو په کنسټرکټیو په ډیولپ کارو شي راواخلو، نه چې موږ په ډیسټرکټیو په تخریبي کارو شي موږ دا خپل ځوانان استعمال کړو. مې ما خیال دا ده چې دا حالات په هلته شکل شي موږ د خپلو ځوانانو خپلې علاقې ته روزګارونه راوړو، کاروبارونه راوړو، خلک په مصروف کړو، او که مصروف کړي مو نه نو موږ به چیپ لیبر زو په هر کار شي استعمال.
عبدالله ننګیال صاحب بیا هم تاسو ته راځم. عمر شیرانی صاحب په ستاسو په خیال باندې د پارټیانو چې کوم مرکزی مشرتابه دی قیادت دی هغه آیا ستاسو سره ستاسو د سیمو په حواله باندې هغه سی فعال رخ پورته کوي چې کوم ورته اړتیا ده؟
نه بالکل، د ملکی لیول باندې چې کوم هم ملکی لیول سیاست کوي سوای د دغه نه علاوه د پښتون کمپرس پارټونو علاوه داسې د دوی ترجیحات نه دي. دلته کې ته وګوره دورے لوی دلته کې پروسس وسو، د افغانستان پروسس وسو، دا رنګ دلته کې نن کم ټیریزم روان دی په پنجاب کې. بعد په یو وړ خبره باندې الته کې میډیا هم دغه حال دی، د مین پارټو چې کوم ملکی پارټي دی دغه هم دغه حال دی، هغه په دې باندې خبره کوي. نن د پښتونخوا ټول خیتا دا د دهشتګردۍ د اور په لمبو کې ده. دلته کې خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته نن دوباره بیا کډې کوي، د پخیمو کې ژوند کوي، د بې عزتۍ ژوند کوي. دلته کې اپریشنونه په نام نه ها، د دهشتګردۍ په نامه باندې د خلکو زلالت، د خلکو رسوایي شروع ده. په ملکی پارټۍ په دې کې دلچسپي نه موږ ته ښکاري او نه د دوی د ترجیحات دي. البته چې کوم پښتون کمپرس پارټۍ دی بشمول پی ټی ایم، هغه لګیا دي خپل اقسام کوي د خپلې خاورې د خپلو خلکو د پښتونخوا وطن او د هم. نو ملکی لیول سی کم مین سټریم کمیټیا دا مین سټریم ملکی پارټۍ دی د غونه د ترجیحات دی نه پدې خبره کوي.
تاسو عمر شرانی صاحب ډیره مهمه خبره وکړه، خو دغه کوم حالات تاسو تصویروي او تشریح کوي تاسو عبد الله ننګیال یا د جرګو مرکو په ذریعہ باندې تاسو د رسنیو خبر وکړه. عبد الله ننګیال صاحب د پاکستان چې کومې رسنۍ دي هغه ستاسو دغو ناامنیو ته یا هلته چې تاسو کوم شکایتونه او کومې جرګې مرکې کوي په هغه اندازه په خپلو اخبارونو کې، ټلویزیونونو کې، په رسنیو کې ځای ورکوي چې څومره تاسو په عذاب یې، ځکه دا خو ډېره لویه آبادي ده؟
نہ دا څنګه چې پښتانه رسنۍ خپل انٹرسٹ ګوري، او هغه انٹرسٹ ما په خیال باندې په لاهور، په کراچۍ، په اسلام آباد او په دغه شهر کې ډېر انٹرسٹ تھا، او یو موږ په علاقو کې انٹرسٹ ډېر زیات کم نه، ولی چې هلته انویسټران نشته، هلته روزګار نشته، هلته کاروبار نشته چې دوی ته یې نه سینسرشپ یا ایڈورټایزمنٹ یا بل څه شي راغلي. نو ډېر وړوکی کوریج موږ ته ملایو، جواب هم ډېر زیات په دې وړو کې شي هم اکثریت کوریج دې ته ملاوي چې دلته شپېته مړي وسو لس مړي وسو پنځه مړي وسو ښایست مړو ته ملاوېږي زمندو او ښه ژوند ته او
ممکن تھا دا دلیل ہوئی چونکہ حال تھا امن و امان سم نہ دئی نو لبار جا ٹیلی ویژن اخباروں نہ رپورٹران دا ارت ارت لائی نے سی یا اور سختی بھی
اکثر صحافیان کو سوائے پشتو ہم اور خیبر نا علاوہ ما خیال ما پر ایوی رسنے ہم کوریج نہ دے درے چھ مشتہر کرے نو ٹانگ سو کو ایکسس تک نا تو رپورٹنگ کی دے سی او دا ایمڑو رپورٹ لو گرونو نام را رسی جی ایمڑو رپورٹ لو گارونو نام را رسی جی ایمڑو رپورٹ لو ہر مر نٹ ایکسپٹ ایکسیسیبل ایریاز نہ رسی دے سی
عمر شرانی صاحب کلن راتو ایسا تاسو چی داغا چی کم حالت تی آیا اس لخلق سرا جرگی مرکی جلسی جلسونا دا خوم دیر وسوسو آیا بل دا سی حل ستا چی دوی داغا لار جانتا صفا کی لو سوالو جانت خلاص کی
مر خلقو تا دا کسا بار بار کهو دے جنگل پر ذمہ داری جوڑا